درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. هله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکي او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، په مو کړی د دې سات مهمو خبرونو سرخطه. په بغلان کې د برښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار شپر مخ لا شای ترنن شپې کابل شهر ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر هلمند تللی او د هلمند خلکو لاستاز او له هلمندیانو سره د ټاپی پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته وسلې ورکولې او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره شار دایر زور ته د حواله لارې بشري مرستې واستوي. خبر نو اوري د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین آزادی رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برښنا د تخریب شوو پایو د رغولو کار شپر مختللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړ چې کده دوی لپاره جدي ستونزې نه وینو د نن ماخستن پورې به کابل شهر ته برق ورکړي.
والا همین کار را که ما تلاغاز کردیم اگر این کار ما نتیجه بتخواه امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما بازم مشکلات هست ساحت که سرک نداره.
شغلی حیدری وویل چه که چیری پسیمه که ستونزی موجودی وی نو دوی با بیا هم یوازی دشپیل خواه کابل تبرکر کوی
دوارشتم، اما وعده بازم نتونم.
دا په داسې حال کې د چیر پوتنه وای د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د غهیوات صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوس مهال افغانستان ته 100 میگاواټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورسخه کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میگاواټ ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څونو راځي د کابل شهر تر ډیره هدا برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډیرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکي و په سختي پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستانه تر هنده د طبي غاز د نلیک د پروژې ټاپی د امنیت پړه د هلمند د خلکو لاستازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیک زیاته برخه په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبري اعلان ته وویل چې امنیت دغه پروژې لپاره یو مهمه مسله او شایي یو غټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعاً ستونزه ده او مشکل دی، خند کېدای شي، خو خندونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هم دا رجمنه وکړه چې د هغو رپورټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمېر پاکستاني پوځیان د هلمند دیشو او برامچې ولسوالیو ته راوښتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په نولسمه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسیدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوې دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتلې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلاديش کې د شلور اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوی لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربی اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لشتلجه اته آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبي به لامان او هانګ کانګ سره وي. نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار د ریزورت د حواله لري بشري مرستې واستوي. ملګری ملتونه وایي چې د روسیې الوتکې بل هوا د مرستې د موادو بستې په د ریزور کې وغورځوي. د ریزور شار د اسلامي دولت یا داعش په کړي کې کلابندې د ملګرو ملتونو وایاندي او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیې د یو ملکی هوایي چلند په قراردادي الوتکه کې دغه مواد د ریزور ته واستوي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې هم د مرستو رسول لپاره د دغه روسی شرکت لالوتکی کار اخیسته و. د سوریې د ملاتړ نړیوال ډلې په جنیوا کې په خپل دوهمه غونډه کې د سوریې اتلس محاصره شارونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته یې د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالر پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنیټ پاڼه لیکل شوی چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکو دستګاوي، د هوایی دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړي نقشه ویشتونکو ټوپک، زغروال موټر او نور جنگي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته لس کاله وروسته د دغو پیسو لس فیصد ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لږ تر لږه 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنی او رنګکاری په جرم په 15 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 5 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنای دی. د مېرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی وو او د بیګناهی ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوان ویلی چې په ازبکستان کې سیمایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولې دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته په دې مسله باندې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه ورڅخه کړې و چې دغه ارمنی سړی د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ولایت په ولایت نننۍ پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی شاغلای حلیم فدای او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان ورده کې نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل عالمي مرکز دی او ازره برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آغای اوسوالی یعنی دي. هله لرو چې درناوریدونکو په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون لاري به زموږ ملمنو سره خپل پښتني او د غراس وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ اعلانوم، خو د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لاري سر له اوسه کولای شي چې مشته پیغام را واستوي. ځین اوریدونکو دا کار کړی هم دی، ورڅخه منندوی او هم درز دی. فیسبوک لاري خپل نظرونه او پښتني را سره شریک کړي. د سکایپ پته او د غرس د ټلیفون شمیرې به لږ روسه تاسو ته اعلان کوم. لمړی هم د لوګر والی شاغلای محمد علیم فدایی تاسو ته هر کله وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمیر اوریدونکو مخې تر مخې پښتني لیکلي دي. یو پښتنه هم دی، غلام سرور دی، وایي چې لوګر کې ستاسو د کار له پیلیدور او روسته یو شمیر پروژې اجرا شوې دي. که دغه پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جناب سرور صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو. همدارنګه بل مشرف مېلمه د ولایتي شورا غړي وکیل صاحب ته هم عبدالعزیز ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده، بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو یې نومونه واخیستل، هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې لري چې پروژو ته راستم، مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی، یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنا او همدارنګ د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګ زما د دو پنځوس کوم چې ادارې دي د دوی د ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دغه کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغه ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون یو سل اووه پنځوس پروژې چې تقریبا دوه سوه اووه دېرش میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، هغه سیاسي ستونزه هم حل شوه، د ځمکې ستونزه هم حل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس دېرش فیصده بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع، د هغوی د استملاک، د هلته حتی دغه کابل کې د نه پنځوس پایو کوم مشکل و، په لوګر کې کوم مشکل و، د استملاک کوم موضوع والا دغه نهایي شي. لوګر په العالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې څلور شپېته میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا دولس ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیرالله خان لوګری درې سوه بستریز روغتون چې تاسو پوهېږي دا د پاکستان د هېواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه د دې لپاره کمیشن وټاکل شو، د مالی محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیرالله خان د درې سوه بستریز روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بلخانه والم روغتون دی، د دې دپاره به هغوی پنځه سوه څلور شپېته میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او څلور سوه اته پنځوس میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي وو هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې لپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهېږي چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وي چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ سل فیصد د امنیت لپاره وه د مس عینک لپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د ام بي سي د موسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه چې په دغه څلوېښتو کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماین ګذاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې چې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه. د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ او همدارنګه هلته د اتو کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی وو هغه منظور شو. او بله د تاریخي آثارو خبره وله چې دا هم بهانه کېدله چې تاریخي آثار وخت نیسي، غېکېندل وخت نیسي. بالاخره د دې لپاره موږ د میوزیم دپاره په محمد هغه ولسوالۍ کې ډېر ډېر بزمکم هم موږ تثبیت کړه او د دې د جوړولو دپاره د معدن وزارت پیسې هم بېلې کړلې. او د دې تر څنګ موږ په صحي بخشونو کې زموږ خدمات کله چې زه لومړی راغلم په څلوېښت ساعتونو کې دا دېرش فیصده، اوس دا له دېرش فیصده نه پنځوس فیصده د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوښښ د 50% نه 50% ته ور شوې دي. زمونږ ملي عواید په دې وخت کې 30% زیات شوې دي، تقریبا 130 میلیونه هدف و چې هغه 130 میلیونه ته رسیدلی دی. او د دې تر څنګ نور د عامه کتابتون موضوع وله چې هغه بشپړ شوه، د لینکن ښوونیز مرکز چې اوس هم پکې مهم مرکز دی، د لینکن ښوونیز مرکز چې په انفارمیشن ټیکنالوژي او معلوماتي ټیکنالوژي په انټرنیټ هلته د انګریزي ژبې او کمپیوټر او نور مدیریتي زده کړې ورکول کېږي. دا هم تقریبا اوس عملا
ډېره مننه سلامت اوسې فدای صاحب، سلامت اوسې.
او اشاره وکړه چې ولایت په مقام کې مونږ یو شار دی، یو څلور شمېره شارکوډ فعال کړو ترڅو مونږ غواړو چې د ولس هغه ستونزه مستقیما د والي له دفتر سره شریکه کړي او هغوی ستونزو ته مونږ په وخت باندې رسیدګي وکړو. البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسائل دي، نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې نه غواړو پېژنې اوس
سما ډېره زیاته مننه. بلې، د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو. یو شمېر اوریدونکو پوښتنې هم کړې دي، بیا به هیله وکړو تاسو څخه چې لن لن ځوابونه مرکز فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي د لوګر په ارتباط. او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړه. ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ، ښاغلي وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس و، ما فکر کوم چې لا هم رئیس دی، لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی. عبدالولي وکیل هم د ټلیفون لالارې را سره لري، ورته هرکلی وایم. وکیل صاحب، یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه کړې ده. سمسور حبیبزی وایي تاسو د ولسمشر لخوا په یوه هیئت کې آزر ته تللي وي چې وضعیت یې ډېر خراب دی، که اوریدونکو ته د آزر په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللي وي او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅېړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سایوان صاحب، له تاسو نه د آزادۍ راډیو ټولو درنو کارکونکو نه په ملي مسایلو باندې ولایت پروګرام کې خلک خواخوږو سره شریکوي او غږوي، او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاري ظرفیت لري، یو ځوان والي د لوګر کې تر دې پر اتک سره واقعا څه مثبت تغیرات واضح راوړل کېږي. مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر د خلکو په خدمت کې یاستئ. جناب د دې سیټ درناوی کوم. جناب والي صاحب چې کله لوګر سره غلای په خپل دمړي سل ورځنی پلان کې چې د څه سبا سره غلی په ټولو والیانو باندې د فشار راوړل دي چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغه معلوماتونه ورکړي چې دوی له پلان سره سم او اگر کې ځینې مشکلات و چې په ډیر لږ وخت کې د اجر لار نه خلاص شوه، د فدای صاحب لپاره تک سره نه تنه دا چې لار خلاص شوه، بلکې د اجر د خاکی جبار نوې سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوې باب د زموږ لپاره د سرک پرانیستل شو، او د اجر مستقیم د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د اجر خلک چټل دي زمي څخه چې اوس د واوري په ادرس باندې سوی دا یو نس بس بیرته خلاصيږي او په داسې حالت کې کولای شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي او لاغنه د افغانستان په هره برخه کې دي مشکلات حل کړي چې غیر ملس تاجر له شکلونو کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د بسازي او د عمران هم نه لرله چد دي ملي په څونو پروژه څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په اجر کې و، مګر د اجر خلکو په ډیر غیرت سره لدی مشروع نظام څخه دفاع کوله. هماغه چې ولسمشر د 2015 حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدای صاحب په وړاندیز باندې چې دی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت چې اجر ته ولاړ شي او په اجر کې د خلکو مشکلات واورېدل شي. خاغله درانی صاحب د هیئت په مشرۍ کې دی او سره غلی تاکم اجر ته ورېږي او بالاخره د اجر د خلکو غوښتنې راټولې کړلې او هغوی د 2015 ګڼه حکم په اساس زراعت او بیاری فائدانی معرف کرکټ بورډ انرژي او بو ارګانې محل حج اوقاف ستره محکمه د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونه موظف کړل تاسو اجر تلار چې په اجر کې عملا د خپل پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروي وکړي، د هغوی ضرورتونه راټول کړي او په عملی ډول باندې د 15 کال په شروع کې په اجر کې عمرانی د ساختمان چاري شروع شي. دا یو اسمن د په اجر کې یو پولیس د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په اجر کې حضور لري. د راته و بیاري وزارت درې لوی پروژې چې یو له هغو څخه عملا شروع شوی ده، د مالدارۍ او باغدارۍ چلپي پروژه، د ساتامي فایدامي معارف انرژي واب ارګنای محل حج اوقاف او د دې څوار له وزارتونو ټول نمائندگان په اړه کې خپل پروژې سروې کړي کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړي د دې لپاره یو کمیټه د موینانو راکړل ده چې د کمیټې پراس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب په حضور د دې کمیټې غړیتوب لرو او بل اخره په دې باندې به ان شاء الله راتلونکي کال کې عملاً کار شروع کیږي. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم د حضرت په لوسوالۍ کې خپل کاري سفر کې یم.
بله ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. والی صاحب یو اوریدونکي اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنه کړې ده خو پنځه به در سره شریکې کړم کلن لن ځواب ورکړي. وای د مس عینکر ولی په ټپه درېدلې ده. وای بل پښتنې د دې چې د ولایت تفریحي ځایونه ولی په بلن منزلو ودانیو بدل شوې دي. د کرومایت معدنونه څخه ولی استفاده نه کیږي او بل دا وای چې د کرورونو ډالرو لرغونی آثار له عینک څخه څنګه ورکاو نادرکه شول. که فکر کوم چې دا څلور پښتنې هم ډېرې دي که مهیر منشي کلن لن ځواب ورکړي.
د میس عینک ما مخ اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پورې تړاو درلودي نه په ولایت پاوري ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دی دا په ملي کچه باندې کېږي. اما ټول هغه بهانې چې د میس عینک پر وړاندې باندې خنډونه جوړول هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړه. همدارنګه د کرومایټو او د معدنونو موضوع تاسو پوهیږئ چې تر څو پورې چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پوره داخل نه کړو زه فکر کوم د معدنونو نه او د کرومایټ او نور کومه معدنونه چې دي د هغوی قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټو کو سات په تاوان باندې بدل شي. تر دې چې د کرومایټ یو قرارداد اوس محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی هغه کې کار روان دی. اما د دې په وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی. او بله موضوع د تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده د انکشاف په وړاندې باندې لوی ستونزه دا ده چې په افغانستان کې مونږ واحده احصایه نه لرو. یعنی یوازې په لوګر کې مونږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلانګزاري کیږي او د دې تر څنګ مختلف پلانونه ماستر پلان منطقوي پلان بیا د دې لپاره انکشافي پلان ستراتیژیک پلان مختلف پلانونه دي چې بالاخره د ښار جوړونې وزارت په دې باندې کار کوي یو واحد پلان هغه دی ښارونو د جوړولو لپاره یا د هر ښار یا مغه جغرافیایي موقعیت لپاره د مغه اجتماعي او اقتصادي او د هغوی هغه څه منابع چې د هغوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي. سره له دې نه بیا هم موږ وتوانېدلو په لومړي ځل باندې چې موږ د یونیسوفلا په سیمه کې تقریبا له دوله سوه زیات جریبه ځمکه چې هغه غصب شوې وه هغه موږ د محکمې په حکم باندې محکمې د دولت په نفع باندې فیصله کړه او دا یې له متصرفینو نه راوګرځوله. ټول په ښار کې هغه لارې چې یا پارکونه چې هغه په غیر قانوني توګه ورته کې دوکانونه جوړ شوي وو یا نور مسایل همدا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي پاکوي تر څو چې موږ د ښار دپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو. همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو دپاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنې ساحې تفریحي ساحې حتی نورې خدماتي ساحې هغه یا غصب کړي یا یې تر تصرف لاندې راولي. نو زمونږ بحث له ښاروالۍ او همدارنګ له ښار جوړونې وزارت سره او د مدیریت عمومي ادارازي سره روان دی چې تر څو موږ دې په دې عالم دپاره یو عملی داسې پلان جوړ کړو چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي او هم له دې دخله اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجوده وي داسې
پیږي چې ټول هغه خدمات چې لازم دي هغه د پلان سره همزمان پیل شي. دسې نه شي چې نن یو سړک جوړ کړو سبا د برېښنا په خاطر باندې هغه سړک بیرته موږ له منځه یوسو، یا نن د برېښنا لپاره سار پیل کړو او بیا د اوبو رسولو لپاره موږ هغه بیا یو لښتی وسکو یا یو پل پلچک له منځه یوسو او بیا د اوبو لپاره پیسې نه لرو. منګه وکولای شول چې دغه همغږي ایجاد او خوشبختانه د پیله عالم لپاره هم د حمل په میاشت کې به د اوبو رسولو طبقه چې کومه ده هغه هم منظر شوې ده او د هغې کار به معملا پیل شي، او دغه تفریح ساحې شنې ساحې تر د هغوی لپاره چې اوبه نه وي نور ټول لکه د برېښنا وزارت، د زراعت وزارت، د اراضۍ ریاست، د ښار جوړونې ریاست وزارت، د همدارنګه د خپل خاروالی محلی ارګانونه ټول خپل پلانونه په یو پلان کې را داخل نه کړي، همیشه د امکان شته چې تفریح یا نور ساحې
سلامت اوسئ
قرباني شي.
بله، یو دوه موضوعګانې نور هم پاتې شوې. خیر، وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکې په 0909 203 545 او هم 0800 225 555. همداراست که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب، سلامت اوسئ. لکم زینه خبرې کوئ ځانه معرفي کړئ.
د هرات ولایت نه.
مهرباني، د لوګر په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
بله، پوښتنه مې دا ده وادي فاتق چې په لوګر کې هم دا د شته که نه شته، او بل هم د منصور پهلوانان هلته ډېر دي که نه، هغه رسول ته دي وکړو.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ. تکین صاحب، مهرباني کوئ. ډېره مننه، مهرباني کوئ.
زمانی صاحب سوال دا پوښتنه کوم، د ډېر ښه موضوعګان اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کښې، زه باید ورته ووایم آیا د غوا په اړه قیم تاسې څه کړي، د کوچیانو په اړه معنا دغه په اړه باندې غوا ته معنا یو سا کرسولی دي که هغه هم اوس هماغه سرځایونه د خلکو د خوا ته رانې شوي دي، یعنې دا سوال او باید زه تاته
کوچانو مسله په لوګر کې مطرح ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم درو بیا به ورشو میلمنو ته ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام. سلامت اوسئ. لکم ځای خبرې کوي. مهرباني قلمیار صاحب، د لوګر په ارتباط.
ډېره مننه ستاسو میلمنو ته مننه. ما د واجب ستاسو دا پوښتنه ده آیا چې په رژیم کښې ولسوالۍ ته د واورې د لارې بند کښې دي ته تش پر وخت رسوای شي. خپلې پوښتنه مې دغه ده چې په لوګر کښې روغتیایي ستونزې ډېرې دي، خلک به پاکستان ته د روغتیایي ستونزې لپاره نه ځي، او بله پوښتنه مې دا ده چې
بس نو سید ډېر پوښتنې زیاتې شوې. یو اوریدونکی بله منتظر ده، خیر دوی ته به نوبت ورکړو بیا نو بس نه دي اوریدونکو. مهرباني کوئ صاحب. سلامت
اوسئ.
مهرباني کوئ صاحب.
دا د ریشن په اړه مثلا دلته د خصوصاً په دلی قضایي ارګانو کښې کوم چا کار باندې پیسې نه خلاصېږي، مثلا آیا په لوګر کښې هم د په اداري کارونو کښې کوم د خلکو کار باندې هلته بې پیسو کار خلاصېږي که هم داسې غزیر دوم دی مثلا بې پیسو کار نه کوي، هله دلته قاضیان
مننه. سلامت اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ، کور ودان، کور ودان. لومړی به وکیل صاحب کته سپم دی دی ورستی اوریدونکو په سرګندونه نظر سرګند کوي په لوګر کې وضعیت څنګه دی لکه دای چوي چې په غزنی کې هغه سی وضعیت دی په لوګر کې ممداسې دی
الحمدلله زبر پټیر جرأت سره و نو دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستر محکمې ته چې دی نظام درم سیرو کوم جوړوي دوی ته جواب او معلومه ده چې زمون په قضایي ورګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ورګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري او زه به جرأت سره خبره وکم چې کاملا دا شتون نه لري لږ لږ مشکلات کوي هغه ما تم در معلومه کې ځکه غایب نه لرو خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سر محکمې نه به رئیس وټاکل شي د لوګر د استناب خوانی رئیس خغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدی غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی وو چې په ټول افغانستان کې د ستر محاکمو غوړي سو وضعیت ته بل اخره هیئت چې د خپل گزارش د افغانستان پر محکمې عالی شورا ته وړاندې کړی وو چې عالی شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی چې لاس غوره قاضیان د افغانستان د استناب محاکمو ته وښایي معرفي کړي چې موږ د افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کو بیا په مکتوب کې دا خدل و چې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا ستن لري او ستن لري په ډیره ټیټه اندازه باندې هغه چې د بلخ ولایت چې د قضایي بس کې د فساد یو لوی مثال ورکړی د بلخ محکمې ته د لوګر څخه تازه معرفي کړ او په خپل د لوګر د استناد محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي
واسطه
د لوګر د محکمې یعنی محاکمې د رئیس په صفت باندې وګمار د لوګر د بچی په صفت باندې او دا چې په لوګر کې دا وکړه هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم د لوګر قضایي ارګانونه الحمدلله
د
افغانستان د نورو قضایي ورګانو سلامات اوسه دغه شوبه
پدې بله مننه سلامات اوسه وکیل صاحب کور ودان د دې لپاره چې پښتنې زیاتې دي زکه او بخښي چې تاسو په خبرو کې لويژم والی صاحب که تاسو هم د کوچانو په برخه کې د کوچانو په برخه کې دوی ته وایسي وخت ټاکل شوی و چې نه پېژم شپږ زره نمبر کوچانو ته ورفې شي بیا پیغه باندې جنجالو د کوچانو د حقوق په اړه دی اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایس مې ربانی
په لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه په ځوان کې وی چې کوچان هم څنګه چې نور قومونه حق لري هم درس دي هم حق لري او موږ د دې لپاره خو هم دلته قومونه کې لیسه جوړ شوې ده په دوه صفونو کې په مغه کې نخته او تقریبا زده کوونکي درس وایي د غوی سره مختلف مرستې کېږي د زرپیتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي د هغوی د مالدارۍ سره کافي مرستې زراعت له لورې کېږي اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې ده دا یوازې په کوچانو پورې نه بلکې دا په مجموع کې یو ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاص او د ادارو ترمن زمکو باندې ستونزې موجود دي حتی زه وایلی شم چې د زمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی په د نامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لویه ستونزه هغه د زمکو مافیا د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي چې دا واقعین یو زمونږ د پاره هم په امنیتی دګر کې هم په اقتصادي او هم په انکشافي حتی په حکومتداري کې دا یو داسې مثلث دی چې زمونږ دغه خدمات له ستونزو سره مخامخ وي او ولس د دې نه محرومه وي په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څوک چې د لوګر اوسېدونکی وي په لوګر کې وي او هلته هر یو پروژه ډیزاین کیږي هغه که د ځمکو وي شوي هغه که د ښاروالیو کې وي هغه که په نورو ساحو کې وي له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډیره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو، د امنیت په ارتباط یو اوریدونکی پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري، بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه یې زیات نفوذ لري، په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش خو اصلا په لوګر کې وجود نه لري، اما زمونږ غواړم ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې مګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی. اما موږ د دې لپاره چې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي. اما وسل بلې ښه کېږي. د مثال په توګه باندې سږ کال د تېر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواوو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی. زمونږ امنیتي پرسونل لومړی چې مونږ رالو 9.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 یو ملي پولیس یو 30 میکاینات ته 390 121 سره محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او دغه فیصدي له 9.8% دا 9% ته راښکته شو. او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې موږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1,100 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي. یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي. حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیئت په ترکیب کې په ازرا کې دی تر څو هلته مونږ د ازرې شریف نجیب او واکن د سولې او د نظام طرفدار ولس دی. هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو. ازرا او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که ممدغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د هغوی همیشه تقدیر شوی دی. دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی. مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تېر کال د حمل ثور د 3 میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ په پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو. البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول، د ښځو د چادریو نه استفاده کول، د لونګیو نه استفاده کول، دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه دي د دغو درې واړو په ګټه باندې دي. چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم ځکه مونږ د پټکي خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي. او زموږ به ټول هڅه دا وي ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسې د کرومیټ ډبرو په ارتباط اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اورېدونکي اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي، خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ افغانستان په نړۍ کې نوم لري، بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره په مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د افغانستان خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا کرومایټ لو ادرس او غلي ولسوالۍ ده چې نوم ور باندې ویاړو. د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وشي. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسې او دوستانو ورباندې بحث وکړو چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امن وساتي او په بخړې کې او مایان کې ونیسي چې مثال دی راوړو چې قاچاق په لار برابره چې د کرومایټ یا د مواد مخدر چې ترافیکي چرایي نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټ په استخراج کې قانون بودن شتون نلري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب وویل چې قرارداد ورکول شوی ده، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغا کې په مرکز العالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایت غني زیرمې لرو. هماغه چې د جلال صاحب لسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادرې ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایتو دا یې سروې کړې، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یوه د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وشي. افغانستان کې ډېر ولایتونه د معدنونو کې قاچاق کیږي، چون لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو مزمنګه د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي او بل اخر دی چې د بین دول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک د ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایتو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون یغوی په خپل کټه لټوي او هم وسوال مخالفین دواړه او بخلوی او مایان تینې سي خلګات کې کوي. خوشبختانه د نوی وای پراتک او د نوی ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پراتک سره د کوټو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پیګام نه اخیستل شوی دی. زه هیله لرم چې په جرأت سره وایم چې نور نوی کال باندې نور کانونو په نسبت باندې د کرومایتو د قاچاق کې کمه فیصدي ولري.
ډیر زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر والی شاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255550. اوریدونکو هم لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني لکم. زه
د هلمند ولایت د بولان رسمي سمې اړیکه نیولې عبدالروف باغرانه يم.
مهرباني باغرانه صاحب،
زه د مشران ته هیله لرم چې وڅنګه او پر ولس باندې ډیر معنا د امنیت برابر کې او ډیر خراب ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لرئ؟ کړي لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
یا د هلمند په برابر
نه، مننه، سلامت اوسئ. مشته د لوګر په ارتباط خبرې کو، کله چې د هلمند نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
عبدالسلام سلطانی د ولایت لوګر اسم.
مهرباني سلطانی صاحب، اله پیله چې یو له لوګر څخه یو وردون کړو. مهرباني،
ما په خدا شکایت خدا نظر خدا به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني او څژر. مهرباني کوي صاحب،
څنګه جوړه تیار په خیر
یا سلامت اوسئ. مهرباني لکم زه
څنګه کارته ولایت خبرې کول مل څنګه پر کال دی ته پلو ګوره کجا کوي مرجع
نه. متاسفانه چې مهرباني تاسو سر دل
څنګه
کې عملیات وسیز مر څنګه نه دي بازار یا بند دي مر بازار. بله، مننه. تاسو دې موضوع خارج خبري کوي. مننه کوله ټول اوریدونکو کور ودان. متاسفانه چې دی لوګر په ارتباط مو پښتني و نه کړي. نو کله چې د تاسو دی ولایت نوبت راغی په هغه وخت بیا د خپل ولایت په ارتباط ټلیفون وکي. ازادي رادیو سره تماس ونیسه. خیر، اوس به بیرته ورشو ملمنو ته. ولی صاحب، یو پښتنه دی اسما بیبي دی لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثار په ارتباط دا وای چې آثار ورکشوي دی د لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراک کې هم جوړ شوی دی او ډېر لشه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینې آثار ورکشوي دي؟
نه، د هیل د مس عینک آثار ورکشوي نه دي. تاسو خبره دي چې سمد مخ کې په خارج کې په په چک جمهوریت کې دیغه تاریخي آثار هغه ننداري ته هم کې خودل شول او دني کابل کې دی د دې دوره کې چې راځي متخن تر زور نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته میوزیم د پارزمکه تخصیص کړی دی معدن وزارت میوزیم د پار دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړی دی ان شاء الله پس څنګه به دا همدل تر انتقالیږي البته په نورو ځینو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مګه د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال د پډیر نازون مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي دي د پر هم مګه خپل تدابیر نیولې دي چې مخه ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده د پټورو لس پوری تړاو لري د ایواز د پولیس یا د حکومت دنده نه ده ان شاء الله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه سره نه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولستا د دې هغه امتیاز ورکړم چې د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نشوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او د اقتصاد په برخه کې مختب وکړو او دغه مختبونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو
په ساتنه کې دوی هم لمونږ سره مرسته وکړي. ډیر زیاته مننه. یو بل پوښتنه له تاسو څخه مخکې وشو چې وای دی مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځین امتیازونه ورکول کیږي لکه زمکه به ورکول کیږي. هغه خلک فکر کوم چې هغه خلکو ته اشاره ده چې بے ځای کیږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیا وي؟
او د میځینات چې کوم اټک کلی دی د استملاک د پروسی د لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د پټرولیم د وزیر صاحب او امرانګ دی راځي د مستقلی ریاست لخوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اټو کلو د استملاک خو اثر یو کلی انتقال شوی وو د متباقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوشناره برج پر پاچی ګورګاب او امرګه توپ کایو د شیسو تنګي قلا ولی ادم کله دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمک اور کول کیږي بجر تزمک بوته کول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د مشاینه کې دا اوس هم ډېر کارکونکي چې تا کار کوي ک پیرداران دي او ک نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثر دغه کلو تم دغه محمد عقیل ورسولي دي اړوند کلو نه مونږه الته استخدام کړی دي پراتنه کې هم چې هر قرارداد کیږي په ټول هغه قراردادونه کې کاغل د اکتشاف په برخه کې ته ضرورت وي او کلی غنو ورسته دي استخراج په وخت ته ضرورت وي مونږ به ټول زمونږ لمړیتوب بدایي چې کا ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمینه به نیول کیږي او غیر ماهر خو په هڅه صورت یو ته اړتیاوی لاندې قسمینه به نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه. وکیل صاحب مخکې یو وردون کې قلمیار څه فکر کوم چې د روغتیاي اسانتیاو په ارتباط پښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ آیا الته هم خلک د معمولی ناروغي لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځیاو کې څناڅه امکانات شته؟
یا سلام مننه. افغانستان کې د صحت ستونزې د په یو تجارت باندې له پاکستان غونډي هیواد سره او له هندستان سره بدلی شوې دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لګ اړین ناروغي اخته کیږي د خپل مشرانو ته خپل نمرو او غبري مشر ثابت او وړاندیز کوي چې زه هندستان د چک لپاره زم یادې لپاره زم یادې لپاره زم دا مثلا په عام تور باندې کسان چې پاکستان سره تګ راتګ اسانه ده او تام تقریبا د یو باندې د خپل مجموع کې ځکه چې به هیڅ څنګه د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کیږي او معالجه کیږي مخصوصا په هندستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته. په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت برخه کې چې نو ډاکټر ما مونږ یو راهنمو یا ګایډلاین ورته لرو چې بي پي ایچ ایس ورته وایي، اي پي ایچ ایس ته وایي، اي پي ایچ ایس دی ولایت په کچه او د مرکز په کچه، بي پي ایچ ایس دی ولایت لرو ولسوالیو په کچه باندې هغلته کار کېږي. دا سیستم د دنیا نه، د دنیا نور صحیح سیستم نه کاپي شوی په افغانستان کې تطبیق کېږي. مثلا مونږ یو مرکز صحیح جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې خو استخدام د نرس په سبب باندې او د وکسیناتور او قابلیت په سبب وو ډاکټر لري، او په مرکز صحیح جامع کې په خو یو ډاکټر بو، یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټر چې ولادت ورکی او زمي صحیح ولادي ناروغي کاور کی. دغه بي بي ایچ ایس اي پی ایچ ایس په افغانستان کې تطبیق کیږي. څنګه چې تاسو جناب سروان صاحب چې په هلمند کې خپل افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک لسی څنګه سره مخ دي، هغه څنګه په صحیح بخش خدمات کوي، بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزی اسرائیل خوانه په جرل سره دریا چا کال کې خپل سوي دا کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې په اول من لوګر در خیاس کو، لوګر دریا شهر څو لک نفوس خو دل سوي دا په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې منګه غاب مدرکو لتنجمو یا د معرفت نه مختل ارقام او ډیټا اخلو، نو د لوګر نفوس څه کم یو مينون ترسيږي. منګه خدمات د لري کله کسانو لپاره کوم شي ډونر یا منګه نړیوال تملول کې هغه د سیسو په ادرس منته پیسې راکوي، او موږ یې خدمات یو مليون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې هم قیسی ډول باندې درد کا. نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې خلکو ته خازا ده، څنګه چې صحیح ستوند په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي، په لوګر کې هم دغه شی موږ سره لاس په گریبان شي. دا ستوند د دولت نه ده، بلکې د دولت په تمویلول کو ډونرانو پورې اړه لري چې هغه دا خبره کړه کنه ولې د سمنټ تاسو د شیشو په اړه باندې د خدمات کومک در سره کوو. نو دا کې اګه خرواره یو له دوه سوالو څخه دي چې د زمې په موسم کې د واورو پور پورې دل سره دوله چې ستوند سره مخ کیږي، اما دواره ام ادره خروار زایشګاوی یا د مور ماشوم لپاره کین کوم لري، یا غول لپاره ډاکټران لري، جراحان لري، انستیزیولوژ لري. خوشبختانه په حاضر کې دغه د ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والی صاحب د زیات فشار په درس باندې هغه همکاري مو سی اوس په حاضر کې جراحان استخدام کړی، او د زنانه ډاکټر لپاره هم کار سوی دا دلته د تیر ډاکټران کار کوي. په خروار کې هم همدغه چې تیر ډاکټران سره کار کوي. په نور ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی، او برکی برکی منگه وخش جان دو پندوس پیستری در شب خانه لرو، پا لودین که منگه هم والتی او پندوس پیستری در شب خانه لرو، پا مرکز که ولایتی روختون لرو. ستون زی کورکی گی لوگر کابل تنیز دیده، اما دیر ستون زی پا خروار و پا آدو که وی چه مخ که تفسیره ما پی وکرل آغا با دی وزارت ستونزه نه وی، بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومک کوونکو هیوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډیرو خلکو لپاره عرضه کیږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر اشرف غنی په صحیح سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دغه له ډونرانو سره د افغانستان د معارف ارقامو یا په احصایې باندې یو توافق ته رسیږي، او د معارف د وزارت څخه مرکام دي یغو په ادرس باندې با د افغانستان ته هیڅ خدمات حمایه کیږي او تمویلږي. په دې سره زه امید لرم چې ډېر ستونزې حل شي، مخصوصا په لوګر کې د نایب امیر خان وروختون چې جناب والي صاحب خپل لومړی تفسیر کوي په تفسیر وکړه چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد لخوا نه دا اته کال کېږي چې کار نو سوي دا څنګه یو سیاسي پروژه ده. په افغانستان کې سیاسي تر ادون بدون لري، یا پاکستان کې راځي د پروژې اغاز او درېدل سره سیاسي تحولات سره تړلي دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبری چې جناب والي صاحب تفسیر وکړه، د پاکستان حکومت دې ته وادار کړي چې دغه روښتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي دا تمویل شي، په سر باندې ورسیږي، په اکمال ورسیږي. دغه روښتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روښتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو، بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه، بلکې د بیزونو او د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای نسبتاً چې اوس په کوم حالت کې دی لکه مخې ته ولاسي.
بله ډیره مننه. یعنی ستاسو منظور دا چې اوس چې په نسبی ډول د دواړو هیوادونو اړیکې شې دي نو لدی فرصت باید استفاده وشي. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. ولی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نیلم کې د سروانت مشکل دي توالي په تور صحیح.
بله بله
دا دا پروژه ما معلومه ده اته کال زده تم دویمه دوره ورکاله تر کې خلاصي کې ما دا پروژه په اکمال نه رسیدي. دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لږ شنو سي په پروژه کار کوي کله سره تیتسي یا سرسي نه بالکل
پټه په دري
کې بیا مجبوره سړی ده.
او هله ده چې والي صاحب
سيونه ولي ځاله وزیران سره کې نه ولي
بالې. نو هله د چې والی صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والی صاحب د زرین کوچی پښتنه د قسم تاسو دی د موضوع ته اشاره م وکړه خو کلن جواب بیا ورکړي دی چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې 13 پنځمبه عملی کار پیل کو اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغه سی اوازی خبروي چې ګواکې د سړک اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استعمالاتيږي. بیا بل اخر موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونولې ترڅو هغه رښتینی معلومات دوی په واکه وکړي چې په دې سړک کې څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي هغه به د استعمالات د قانون مطابق استعمالاتيږي او ملت حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه د مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسچ کول یو څه د شاته وغورځول او د دې تر څنګ مونږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبري نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمانه دي سرک رده سي ډیزاین کی چې تر سرک لاندې راي نشي ترڅو دغه سرک کار عملا ان شاء الله زموږ پلان دی چې څومره زر کې درې کې پیل کړو. مونږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږي چې د نور وزارتونو سره مونږ مخ به تړاو لري خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنځشنبه پورې باندې کار پیل پنځشنبه ونه شي نو
د حمل د میاشتنه مخکې ان شاء الله د دې کار عملاً پیل کړي. ډیره زیاته مننه د لوګر والی شاغلای محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل او یا هم پوښتنه وکړي. دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپا دولش پړنیوي دوام کوي. په همدې چپا د ماشام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دیشی
صدا کوم د تورې زلفې دیارا کړېشلې صدا کوم د تورې زلفې دیارا کړېشلې صدا کوم د تورې زلفې دیارا کړېشلې
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت